چې بریم د ساجی رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړی ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د سباندې 3 میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوی دی. دغه بورډ یو غړی او د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انوار الحق احدی ازادي راډیو ته ویل په غونډه کې په دې خبرې وشوه چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. له دې پیسو د بشري مرستو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د برېښنا د وارداتو، نړیوالو پورونو او ځینو نورو خاصو مصارفو لپاره استفاده کیدای شي. په کابل کې تیر شپه وی چاودنې لشتر لشه دوه کسان ووشل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو راستولي پیغام کې وویل چې پېښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې دوه کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمېر تر 160 تنه واوښت. د دغه هیواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبه د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات ځان په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والی رضوان کامل ویلي چې ډیری وشل شوي د ښوونځیو زده کوونکي دي. روختونونه له ټپیانو ډک دي او اندېښنه شته چې د مړیو شمېر بل لوړ شي، ځکه چې ډیری زیربناوې ویجاړې شوي دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ شي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په لومړۍ یوې کې انګلستان پر ایران 6 ګولونه وکړل او دوی وخوړل. هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ 1-1 په وړاندې مساوي شوه. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 22 ټیمونو ترمنځ قطر په کوربتوب له اکشن بي رئیس پیل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د اسبوینو حساب ورکړي. تیرونی پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی واسمه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون د دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د تباندي 3 میلیارد ډالرو د امانت صندوق بورډ تیر ماښام غونډه وکړه. د دې بورډ لغړی انوار الحق احدی سره شهیدلی.
دغه پیسې باید زبتر زره فیصله سرمایه گذاری وسی. سرمایه گذاری منظور هغه سه منفعت لري، په هغه ډول هغه حساب کې چې بانک واچو سی په هغه لري منفعت لري.
دا به هم واوري چې د ډیورنډ پر کرښه د نشته د مخنیوي لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبري شوې.
مذکرات ناکام شول بکی غویل که خطیاری سره غلی دي، شاید جنگ خوم خو کوي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې قومي مشرانو ولور مشخص کړ.
وسنۍ ورول هم ډیر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا خده.
ایرانیانو په قطر کې د فوټبال درنیوال جام لوبي پر مهال شعارونه ورکړل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په سباندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسته په جنوا ښار کې وکړه. د افغانستان بانک سباندې 3 میلیارد ډالر پیسې د 5 میلیارد ډالر څخه دي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د دې پیسو نیمایي برخه به افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې یو صندوق ته ولي شي. 3 میلیارد ډالر لا هم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفیولا سنګزی راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدی چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یو برخه د یادو څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهم خبره پکې دا وسی دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې بانک واچول سي په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي او دا خبره مطرح سره سي باید د فند مشري هم افغانانو سره وسی کی
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې په لورستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو له لاسرسي خوندي شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک په خوانی رئیس او دغه هیواد مالی په خوانی وزیر انوار الحق هدي او د افغانستان بانک د عالي شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاد کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکي چنګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپو طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو اندی دی نو امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هی واته ولیکدوی
کسې اومی روان کنن.
ورسله هغه چې طالبانو د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان واک تر لاسه کړ، امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د غیواد لمالی څنګه غوښتل شي وو چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته او پاتې نورې د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي کړي. خود امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروسته پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالر د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي دغه بورډ لغړیو څخه دی. له شاغلی عادی سره سفی الله سنگزی خبری کړی او لمړی ترې پښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لمړی غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. شاغلی عادی په جواب کې وویل
موضوعات خو زیاتر خپل دی سختار دی سازمان و دی صندوق تشکیلاتو باندې څه ده خبره وسولاله او خپل مهم خبره پکې دا وسی دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه گذاري وسی. سرمایه گذاري منظور هغه سه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچول سي په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي. دا قسمت او مهم وو او دا خبره مطرح سره سي باید دی فند مشري هم افغانانو سره وسی کی یو مشورتي کمیټه باید له افغانانو سره جوړ سي سي دی فند ته مشوره ورکي سپدې کې باید مختلفو افغانانو د وسی کی پکې سلا خلک باید پکې وسی سي د کمیټې لپاره هغه ورکي.
احادیث محترم
دا اولی غونډه او مقدماتي و.
بله احادیث محترم داسې وخت کې موږ تاسو خبرې کوو چې په افغانستان کې دنه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې دغه فکر دادې چې هغه ته انتقال شي او بل اخر ګټه به تسوي هغه ته. د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دی چې دغه پیسې او په دې اړه باندې دغه تشکیلات او خبري او هڅې دی هغه لپاره څه ګټه وري دي؟
طبعا موږ د افغانانو په درد باندې درديګو او دغه حالات باندې سره هیڅوک هم افغانم سره خوښ نه دي. ول دا پیسې د بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه سره وساتل شي او په خاصو مواردو کې لږ نه استفاده کیدلی شي. دا د بشري کومکونو لپاره لږ نه سره استفاده نه کیږي. په حق له نورو جوزي نه استفاده کیږي. بانک جهانی او بانک آسیایی کوم د امریکای هم کومک کړی دی، همداسې اروپایي مالک هم کومک کړی، په کافي خو نه، خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو پوهېږئ چې کابل ته رسېږي همدغه د بشري کومکونو په خاطر باندې. دا صندوق څه ده؟ زیاتره د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده، د هغې د زیاتوالي لپاره ده، او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي، د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي، او همدغه د بانک سیالیت په ارتباط باندې نقدي نګي ده ورته وایي، لکه سي بل اصطلاح یې هغه په حکله هم څه ده لږ څه بحثونه وسول.
انوار الحق احدي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبان او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نشټو د درولو لپاره خبري وشوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولې هاخوا ځایي قومونو او پاکستاني پوځیانو په نشټو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشته ده. صفی الله سنکزی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوي د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والی او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهاټ کمشنر محمود اسلم او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې نتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. لا هغې ډلې د خرلاتسو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څوک مذاکرات نه ورسته، هغوی څه څه وي لکه ایمو کسانو نه منلې خبره نه ومنل، ایمو جایزې مطلبې چې ایمو لیارې کې د روډ تیر کړی دی، روډ پل هول ته بان کا ما استعمالوا ده ما جوړوه هغه به دوی منلی نه. نو مذاکرات ناکام شول بکی هغوی لکه ښه تیاری سره غلي دي، شاید جنګ خامخو کوي.
د کورمې ځایي خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه یې هغه وخت چې اغزن تار لګېده د افغانستان خوا ته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبانو ورته ویلي له اغزن تار د افغانستان خوا ته پاتې شوې ځمکه د کورمېوالو نه بلکې دا غوي ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا دوشنبه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړ مشپه ازادي راډیو ته ویلي و چې دواړو لوریو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د پاکستان پوځ لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توری چې د کورمی اصلي اوسیدونکو دی پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبري وشي. د راپورونو له مخې نخت درې ورځې مخکې هم لومړی د کورمی د ځایي خلکو لخوا پیل شوی و چې وروسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. دغه نوښتو کې دواړه لوري ته مرګ ژوبل هم اوښتي. د ډنډې پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډریور و وژل شوي او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمې ایجنسۍ امنیتي مسؤلینو بیا د ازادي اروپا مشال راډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نښتو له پیله رئیس د خرلاتسو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوې. د خرلاتسو د ښاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصان شي ویلي بارډر نه ډیر غټ ملونه پرته دی، هغه کلی شکل کې دی، هغه وریځي شکل کې دی، وړد دی، لکه ډرای پروډ دی، کشمش دی او پرش پروډ دی، او د کی مختلف قسم تشو نه دی، نو دغه به خلکو ته ډیر زیات نقصان ملوش.
په ډنډ پټان او کورمکه نه ختی داسې وخت روان دی او لامل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي اونې تړل کې دورسته دوشنبه پرانستل شو. هلت هم دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کې دورسته تړل شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي شمالي کوریا باید د توغندیو د آزمایلو حساب ورکړي. تیرونی پیونګ یانګ د اوږده واټن یو بالستیک توغندی واسمایه چې د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون د دغه سازمان په غونډه کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي متحد ځواب ووایي. هغه د دغه سازمان د امنیت شورا له مشرتابه وغوښتل چې په دې اړه یو اعلامیه صادره کړي. گرینفیلد د متحده ایالاتونو هغه تورونه تکرار کړل چې روسیا او چین د امنیت شورا د مخې په نیولو سره پیونګیانګ ته د توغندیو د ازمویلو جرأت ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ جون وویل هیواد د کوریا په ټاپو وسمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی او له امنیت شورا څخه غواړي چې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، نه دا چې تل د پیونګیانګ غندنه وکړي او فشار پرې راولي. له غونډې وروسته گرینفیلد د امنیت شورا د اتو دایمي غړو په ګډون د 14 هیوادونو ګډه اعلامیه ولوسته چې پکې د شمالي کوریا او روسیې ازموینه غندل شوې. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستانه شپږ دوه ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې دا د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي، د لوبي ګڼ نور اړخونه هم لرل. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندريو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګونو واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مهال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربېره په دې وکړ چې د راپورونو لمخې په تیر څو ونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په وروستیو څو ونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د غږیدو دو پرمال په غلی پاتې کې دوه سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون وخت چې د مظاهره چانو په وړاندې تر سره کوي. له ایران د نن او د نړۍ له ګوټ ګوټه پزدرګونه ایرانیان چې خطر تللی وو د ایران د سرود د خبرېدو پرمال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه ورکړل. ایران د حکومت زینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوخي وو. د ایران او انګلستان ترمنز لوبه د دوهې په خلیفہ نړیوال سټډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتل شي د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند لبل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګیت او پوزه ماته شو. د پناچاري له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر اتلو سره د ایران دروازه خلاص شو او د لوبي تر پای شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بده نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دی خوړلې. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خای ډیر سیاسي شي ځکه د دوی لوبي په دغه یواد کې دنه د پراخ مظاهرو لسمي اونې سره سمون خوري. هغه مظاهرې چې د راپورونو لمخې هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتای کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپيان شوي دي.
په قطر کې د فوټبال پنړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسې له استرالیا سره مخامخ شي. د عربستان او ارجنټاین لوبه د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د مکسیکو او پولند مسابقه د کابل په وخت د ماسخوتن 8 بجې او 10 دقیقې، د ډنمارک او تونس لوبه د مازیګر 15 بجې او 10 دقیقې او د فرانسې او استرالیا لوبه 11 بجې او 10 دقیقې د ماخوستن ده. د سپورت لړګره دا خبر هم درو چې د استرالیا او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه د غشيبه په استرالیا کې روانه ده. لومړی بیټنګ استرالیا کوي، تر اوسه پورې په 15 ورونو کې ووښت منډي جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلې. البته د انګلستان کومې لوبډلې چې په استرالیا کې روانه میاشت د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام وګاټه، د هغه ټیم ټول لوبغاړي په دې لوبه کې نه لوبي شي. یو شمیر لوبغاړي متحده عربی اماراتو ته تللي دي چې بیا له پاکستان سره راتلونکي میاشت ټیسټ لوبه وکړي او ځینې لوبغاړي استراحت کوي. د کرکټ بل لوبه د شلو ورنو د په نیوزیلند کې د نیوزیلند او هند ترمنځ ده. د دې لوبه لومړی یو هند کټلې و او دا لوبه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې او تقریبا یو دوه ساعتو کې شروع کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکو ازجر اډو په منځني سفر دولس شپږ نیوي پټول افغانستان کې اوري د غزنی په ګیرو ولسوالي کې یو شمیر قومي مشرانو د ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه وکړه. لدی پریکړه سرغړون کې به د قومي مشرانو په وینا یو لک افغاني جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز تر څنګ د غزنی په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې هم ورته پریکړه شوې و. نور حال په دې راپور کې
د درې لک افغانۍ ولور په واده کې د زیاتو لګښتونو د راکمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمه ییز مشرانو کړي. ویل سوي چې له دې وروسته هیڅوک د زومله کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه له قانوني عمر شکته ودنه با بیړی او په بدو کې د انجنونو ور کول د اسلامي لارښوونی خلاف عمل بللی او پریکړه کړي چې لا دې وروسته به هیڅ کورنۍ له دغه پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړون کوي به یو لک افغاني جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې په خوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر یو میلیون زیاتې افغاني د ولور په توګه اخیستل کېدی. دا دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلی په غړ جماعت کې سره راټول شوي وو د انجلۍ ولور درې لکه په بنی ورکول په پنځه لکه او د کونډې میرمنې ولور یو نیم لکه افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ مسخیل ترکی لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمیر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمیر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشران او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګامې پورته کړی دی، واقعا ډېره پر ځای پریکړه ده، ډېره ښه پریکړه ده، یو ډېر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډېر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډېر زیات خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي خو ویره ښیي چې هسې نه، دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي. د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړې ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته همدې قومي مشرانو له لورې ماتې شوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بېرته پاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ولور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغه پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د درې لکه افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ دوه نیم لکه افغانۍ ولور ټاکل سوی وو. خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ درې لکه افغانۍ ولور ټاکل سوی وو چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي دوی د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په دې ولسوالي کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمه ییزو چارواکو ولسوالي په خوست ښار کې فعال کړي او دوی اړتیا خپل کارونو لپاره شهر ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرییزه سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره په کې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډیر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره وخپل پنګیدو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ میدان دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزای حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوشخار په مرکز کې پرمخ بيول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوش ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر د عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطح څخه ابتدایي ښوونځي تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د سړوی ونو لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپله یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي
پښتنې مې دا دی چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو روزګار وکسي، ټولو کومو ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلې دي. د پکتیا د مرزکه ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله وایي کچېری دا سړک په اساسي ډول جوړ شي د کابل گردش د اوسنی سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل را لنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ولو سړک په نسبت د مرکز ګرځې سره تقریبا ودش یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نګدي کیږي.
بلوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکي کړي او هغوی د سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست د ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
انشاءالله موږ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. انشاءالله د دې لپاره به انکشافي پروژه د دې سرټولو سره همکاري کیږي. ولس او الحمدلله حکومت به په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کوي انشاءالله.
د یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبل چې له خاره پلیری واټن کې پراته ده او مخکې د نامنې له کبل په کې د پام وړ بیا رغونې کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت یې کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل غږ د ازادي راډیو له لارې په ټولو نړیوالو باندې کوم. ازبرای خدا د ترکیې په ایران او په دې هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانان مه وهئ، مه یې ټکوئ، لاسونه خپې په مه ماتوئ، سرونه په مه ماتوئ. خیر دی، اوبه نه دي راوړي، مورګانو زیږولي دي، ټول د مزدورۍ دپاره د غریبۍ دپاره هلته روان دي، بل مقصد نه لري. خیر دی، لږ ترحم په دې خلکو باندې وکړي. امخ کی اوردو کی د ترکی په بارډر کی 15 نفر باندې خپې ول سونه او سرونه مات کړی دي. بیا د شپې په واوره کی کینولې دي، ټول شپه تینونی ویني لاړی دي او به د ایران تر اړولې دي.
زه یوازې د اسلامي امارات زنه بلکې ټول افغانان دا وختنه لري چې څومره زر کیږي او څومره زر وشي دا د افغانانو د خوشحالي یو سبب وسی چې د جنکیو مکتبونه د جنکیو پر مخ لاشي او دغه د سوادي راولي. دا د افغانستان بربادي ده، دا د افغانستان ورانه ده. زه د اسلامي امارات څخه دا هیله کوم چې څومره زر کیږي د جنکیو ښوونځی د جنکو پر مخ پرانیزي.
زه د لغمان الینګار د سنګره د کلي نه پیغام پرېدمه او اسب نیازی مې نوم ده او دلته یو نه پرما ورغل مواد پسې مواد رانه کړل وای اری زرا باندې کوي 15 نفر را باندې ټوله ته وای ما سره شورا کینه مونږه دا شي شوراګانو رئیسان مونږه نه غواړو د ما دا نړیوالو نه دبلی پینا دا خواهش دا چې طالبان مجبور کی د کور پر سر سروي وکي جداګانه کمواد راکې کني راکې همدغه شي بوران پرې د څلورګي مړ کی وکړ رقم کی به بیخي دي بیخي دي بیخي دي غور دې مونږه څوک نه کوي نه نړیوال نه بل نه بل نه بل ځکه وای رو را دی و خبره 500 پلان جای کی ور کړی 520 جای ور کړی خا 500 زله کم جاره ده ته ور کم دی دی لنګار ور سوین مواد روري 500 روپے راکا مواد دی واخله خا ماته مواد راکی سور دو منه مواد دو منه وړ راکی اگر 500 روپے رانه بالی اخلي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201